دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم په روان خبرونه کې په بلوچستان کې د بمی چاودنی په شمالي وزیرستان کې د درون برید د قبایلی سیمو د زده کوونکو د غشتنی په پاکستان کې د عدلی پر لو رول او د اوبو د نړیوالې ورځې په اړه راپور نه لرو خو په لومړي سر کې عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي په بلوچستان کې چاودنې لښته لږه اووه کسان وژلي او تر تیر شو زیات یې ژوبل کړي دي د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د وسله والو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط وروسته پخوا زیات چمتو سوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې خپل یو بل مهم اتحادي هیواد اردن ته تر تلو له مخه په اسرائیل کې د علامتي ځایونو لیدنه کړې ده وسم د خبرونو تفصيل د بلوچستان په بلوچ مشت سیمه کې چاودنی لشتلجه او وطن وجلی او تر ډیر شو زیاتې جوبل کړي دي د سیمه د پولیسو مشر اسرار احمد مشال ریډیو ته په دیاړه تفصيل صدا شو ورکي
دا چاودنه په جعفر آباد کې د کوټې په لوی سړک سوي ده لدی سره چې اوه ولسی وګړي پکې وجل سوي دي څلور دیرش یا پنځه دیرش نور یې ټپیان کړي هم دي
د چاودنې زمواري لا تر اوسه چا نه ده قبول کړي په شمالي وزیرستان کې بیګا تر نیمه شپې وروسته امریکایي ډرون برید سوي چې پکې څلور مشکوک وسلوال وشل سوي دي حکومتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د غبرید په تحصیل د تخیل کې د وسلوالو په یو ګاډي سوي دي په برید کې دوه میزایل داخل سوي او په نشه سوي ګاډي هم تباه سوي چارواکو د وژل شوو کسانو د شناخت پاړه څه نه دی ویلي د خیبر پښتونخوا د نوشار په جلوزو کډوالو کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 تر رسیدلې ده په دې کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي چې شزي او ماشومان هم پکې شامل دي د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان رسنوی ته ویلي چې ډلې د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري بمی چاودنه پرون په کیم کې هغه وخت وسو کړی چې په کډوالو کې راشن تقسیمېدلې په پېښور کې د قبایلی سیمو په سلګونو زده کوونکو د زیارت په ورځ په یوه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دوی تعلیمي حلو ځلو د جاري ساتلو په لړ کې د ترګري ښکار سو زده کوونکو سره مرسته وسی دغه مظاهره د زده کوونکو اتحادي فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا وسوه
ټولې تعلیمي ادارې د فاټا ټولې تعلیمي
په مظاهره کې زده کوونکو غوښتنه وکړه چې په ترګري کې د تباسو سکولونو د بیا ودانولو سره سره د قبایلی سیمې د زده کوونکو تعلیمي اخراجات د یو کال لپاره معاف کړل سي نن د پاکستان د نګرام وزیر اعظم ټاکل لپاره له مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پارلماني کمیټي سره ورستي ورځ ده د تکسیزي کمیټي ورستي دوه غونډي به له نتیجې پای ته رسیدلې وي د کمیټي غړو ویلي وه چې کوي چې د نګرام وزیر اعظم په ټاکلو سره سلاسي او فیصله د انتخابي کمیشن ته پرنږدي کچیر نن هم دوی پرونوم سلانه سونو داین لمخې د نګرام وزیر اعظم د ټاکلو فیصله به د پاکستان الیکشن کمیشن کوي د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د وسوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو سوي دي محمد معصوم سترګزي تیر ورځ د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبان لپاره د یو دفتر خلاصولو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې اوس په نوي کال کې دوی تر پخوا زیات هیله مند دي د بداسې حال کې د پروانونه کې ځینې رپورټونه خبره شول چې افغان حکومت د اپوزیشن استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کړي خو طالبانو له دې انکار کړی د تاجکستان په جنوب کې د يرغمالولو په پیښه کې درې افغانان او یو تاجک وګړي وژل شوی دي ځای سرچینې وایي د پنځمې پورز وسلوال افغانان د تاجکستان شوراباد ولسوالۍ د هیکوزینو میکلي ته ورغلل او څلور ځای کسانې تر يرغمالولو وروسته افغانستان ته د تشولو هڅه وکړه سرچینې وایي يرغملو کسانو مزاحمت وکړي او درې واړه يرغمل نونکي ووژل په پیښه کې یو يرغمل شوی کس هم وژل شوی دی د تاجکستان ملي امنیت د کمیټي یو چارواکي مشال ډیډو ته پیښه تایید کړه خو له نور تفصیل ورکولو انکار وکړي ځای خلک وایي وسوال افغانان تل تاجکستان تورځي او مقامي کسان د تاوان لپاره تښتوي تاسو له مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې خپل یو بل مهم اتحادي هیواد اردن ته ترتلو لمخه په اسرائیل کې د علامتي ځایونو لیدنه کړې ده. د جمعې پر ورځ د یاد واشم په نوم د قتل عام د یادګاري د یادګار د دورې پر وخت له نوموړي سره د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم ملګری وو. نوموړي د جدید یهودي ریاست د بانی تیودورو هرزل او د اسرائیلي وزیر اعظم اسحاق رابین چې له فلسطین سره سوله نه غوښتونکي یو سخت دریځ یهودي وژلی وو پر قبرونو ګلان هم کېښودل. دا شان باراک اوباما په بیت لحم کې عیسی علیه السلام د زوکړې د ځای هم لیدنه وکړه. امریکایي ولسمشر به د جمعې پر ورځ د اردن له شاه عبدالله سره ویني. تمه کېږي باراک اوباما او شاه عبدالله به د اسرائیل او فلسطین او د شام د شخړو په اړه بحث کوي. د شام څخه په سلګونو زره کډوال اردن او شاوخوا ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنهای وایي ک چیرې یهودي ریاست تر باندې حمله وکړي نو د اسرائیل تل ابیب او حیفا شهرونه به تباه کړي. خامنهای وایي خامنهای چې په ایران کې د مهمو فیصلو حتمی اختیار لري دغه خبرداري د هیواد شمال مشرقي شهر مشهد د یو ټلویزیوني چینل للارې کړی ده. اسرائیل وایي په هغه صورت کې ایران ته د پوځي کاروای دړک ورکړي که چیرې د دې هیواد ایټمي فعالیتونو د درولو په لړ کې سفارتي هلې ځلې ناکام شوې. غربي هیوادونه شک لري چې د ایران د ایټمي فعالیتونو مقصد جوهري وسلې ترلاسه کول دي، خو ایران له دغو تورونو انکار کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر وایي داسې ډېر امکان دی چې د شام تشدد عراق ته خور سي. مارټن کابلر وایي چې دا به د عراق خپل سیاسي او امنیتي چیلنجونه اغیزمن کړي. کابلر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته د زیارت پر ورځ وویل چې اوسطاً 8000 شامي وګړي هر ورځ عراق ته تښتي. کابلر وویل چې په عراق کې دا وخت تقریبا 1,40,000 شامي وګړي ژوند کوي. نوموړي زیاته کړه چې په شام کې میشت 80,000 عراقیان هم واپس خپل هیواد ته ورغلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن پر رامنځته کېدونکو لوی معاشي هیوادونو جوړ برکس ډلې باندې ژغ کړي چې په لا نور غټ جغرافیه او سیاسي طاقت دي ځان بدل کړي. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د چاودنو او هدفي وژنو په پیښو کې 11 کسان وژل شوي او تر 10 زیات ژوبل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې 4 مشکوکو سوال وژل شوي دي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. یو کډوال د خپل امنیتي ستونزو په اړه وایي
دلته موږ ته هیڅ قسم تحفظ نشته دی. دا د ګورنمنټ آف پاکستان کمزورتیا ده چې دلته موږ پالنه نشي کولای.
په پېښور کې د ترهګری ښکار د قبایلي سیمو زده کوونکو له حکومت د مرستو لپاره مظاهره کړې ده.
پاټه ټولې تعلیمي ادارې په پاټه کې د امن
او نن د اوبو نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا چې د اوبو د کموالي مخه څنګه نیول کېدای شي او د اوبو کچه په څه توګه راپورته کېدای شي یو کارپوه وایي.
په لوی پښتونخوا کې او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي او په قبایلي سیمو کې ځای په ځای باندې کې زموږ کوم بارانونه کېږي او په دې باندې ډیلی اکشن ډیل جوړ شي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ شغل مشال رادیو څخوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. راځو خپل لومړی راپور ته. د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې د جمعې په غرمه په یو چاودنه کې 9 کسان وژل شوي او تر 10 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا بیا د همدې صوبې په قلات سیمه کې د هدفي وژنې په یو پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه د یوې پیښې مسؤلیت لا هم کومې ډلې نه دي قبول کړي. نور حاله کړي څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د بلوچستان د بلوچستان جعفر آباد سیمې د امنیتي چارواکو په وینا په دې ښار کې د کوټې په لوی سړک یوې چاودنې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د یادې سیمې د پولیسو مشر اصرار احمد عمرانی له مشال رادیو سره په خبرو کې د 9 تنو د وژل کېدو او تر 10 زیاتو د ټپي کېدو تایید وکړ. دا چاودنه په جعفر آباد کې د کوټې په لوی سړک شوې ده. لدې سره چې 9 ولسی وګړي پکې وژل شوی دي، 14 یا 15 نور یې ټپیان کړي هم دي. د پولیسو د یاد مشر په وینا تر اوسه لا هم دا څرګند نه ده چې د چاودنې هدف څوک وو، خو زیاتوي د ولسی وګړیو په ګڼه ګڼه کې په یو موټر سایکل رکشه کې د چاودنې له امله شوی ده. بلې خوا ته بیا په قلات سیمه کې هم تر دې څو شېبې وړاندې په یو پیک اپ ډول موټر د ډزو په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سیمې د پولیسو تانې مشر محمد عیسی مشال رادیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل په دې پیښه کې د وژل شوی شمیر څلورو ته ورسید. دا داسې ده چې د پخوانی وزیر آغا عرفان کریم له کور څخه یو پیک اپ ډول موټر راوتلی او دلته یې د تیلو په یوه پمپ تیل اچول چې پرې نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو ډزې وکړې او په ترڅ کې یې څلور تنه وژل سوه او دوه نور ټپیان سوه. محمد عیسی زیاتوي ټول وژل شوي او ټپیان د پنجاب او سند صوبې اوسېدونکي دي چې په قلات سیمه کې یې له پخواني صوبایي وزیر آغا عرفان کریم سره کار کاوه. د نوموړي په وینا لومړنۍ پلټنې ښایي چې پیښه هدفي وژنه ده. د رپورټ تر بشپړېدو پورې د جعفر آباد د چاودنې او د قلات د هدفي وژنې د پیښو مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړې نه دی، خو له تېرې څه مودې راهیسې په یادو سیمو کې د هدفي وژنو او بمې چاودنو مسؤلیت بېلابېلې بلوڅ بېلتون غوښتونکې وسله والې ډلې پر غاړه اخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په شمالي وزیرستان کې پرون د امریکایي بې پایلټ الوتکې ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په دغه برید د مشکوکو وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبريال راکوي.
د چارواکو په وینا امریکایي بې پایلوټ الوتکو د نیمې شپې وروسته سرخار میرانشانه خواوشا سلویخ کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل سیمه کې د مشکوکا وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې څلور مشکوکا وسلوال ووژل شول او په نښه شوی ګاډی هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. ځایی دولتي چارواکو او آزادې سرچینو تر دې دمه د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه په نښه شوي ګاډي کې څلور مشکوکا وسلوال وژلي شوي دي. د سیمې خلک وایي د شپې نه ډرون جازونو د غلطه په هوا کې په زیات شمیر کې پروازونه کول. پر روانه میاشت کې د ډرون الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. د نوړاندې برید د روانې میاشتې په لسمه نیټه باندې د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل د ګان سیمه کې د راپورونو تر مخه پر آسپا باندې سپاره وسلوالو باندې شوی و چې دوه وسلوال پکې وژلي شوي ول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په جلوزو کډوالو کیم کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیره 15 رسیدلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د پیښې غندنه کړې ده. تاریخ طالبان پاکستان به ویلي دي چې له پیښې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. په جلوزو کیم کې مشت کډوال وایي لامنیتي ستونزې سره مخامخ دي او د دې پیښې وروسته به ستونزې نوري هم زیات شي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسرا کوي.
په جلوزو کډوالو کیم کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده چې پکې زیاتره د خیبر ایجنسۍ کډوال وژل شوی دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي او د یو غیر دولتي ادارې دیش کلنه میرمن همیرا هم په دغه پیښه کې وژل شوی ده. په جلوزو کډوالو کیم کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته په دغه کیم کې ډیره کډوال د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخ دي او دوی وایي چې کایوي خواته دوی په خپل مکی د بدامنې د وږي په جلوزو کډوالو کیمپ کې په کډوال ژوند مجبور کړی شوی دی. نو بلې خواته دوی په کیمپونو کې هم د ترګرۍ د پیښو ښکار کیږي. په دې لړ کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته د خیبر ایجنسۍ یو څو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل.
نو زه خو د باړې يم، نوم مې عبدالحمید دی. چې دومره دنیا کې یو موټر رسی و دغه لا راسیږي و دومره د پولیس والا و دومره د ملیشیا والا و دومره د آرمی والا وی لوړ وی ورناوځي دلته پښوی. نو دا اندازه مطلب چې لګې دل په کور دي چې کوم هزار وغلو شایفو بیا په کور دا چې مطلب چې دغه فوزات وشي باید دروازې پکې ولاګي چې پاره دروازات شاید نه وځي.
له ما نوم شاجیان دی، د خیبر ایجنسۍ سره ما تعلق دی، ملک دین خل کوم سره. او دلته مونږ ته هیڅ قسم تحفظ نشته دی. مونږ دلته په هر ځای کې په هر قدم باندې مونږ دلته یریږو. حالانکه دا د ګورنمنټ آف پاکستان چې کوم دی کمزورتیا ده چې دلته مونږ پالنه نشي کولای.
د جلوزو کډوالو کیمپ د امنیت په باب لمه چې کله د یاد کیمپ د انچارج نور اکبر نه د پیخې پځې کې پوښتنه وکړه چې د بارودو نه ډک ګاډی سرنګ کیمپ ته دننه پریښودلی شو. نو په ځواب کې هغه وویل
دا خو ګاډی چې دی نو دا خو د فور تم راځي ګاډی او دغه ته خپل پرایویټ هم راولي دي بہرحال زمونږ د کیمپ لارې لګډيري دي چې هغه باندې مونږ ډیر زیات کوشش کوو مونږ بیریرم لګولې پای باندې مونږ کوشش کوو چې درو او زیات تر اړې پیځ هغه مونږ پکې سامان یا پکې خپل خوراک کړو نو دا غې د وجه د پته نه لګی چې هغه سټیم راغلی په کوم طرف رانو
د خیبر ایجنسی ولس اندېښمن دی چې د دې پیښې وروسته به د هغې ستونزې نورې هم سیوا شي او د امنیت ټینګولو په بانه به عام ولس زورولې کیږي
زما نوم خلیل الرحمن زه د کونسل بر یونټ د خیبرون صدر یم نو من دا ته مطالبه کوم چې یو طرف هم په خپل وطن کې په ګولو ولې چې د هغه ځنمو واپس دلته راوړل ودی په دې کېم کې موږ راشیو شول نو دلته خو زمونږ د تحفظ سدس یو بندوبست جوړ کړه
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې او د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده خو بلې خواته د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان هم رسنیو ته ویلې دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ قسمه تړاو نه لري او دوی هم د دې پیښې غندنه کوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده زموږ غله مشال ریډیو خاوري په پېښور کې د قبایلي سیمو په سلګونو زده کوونکو تیر ورځ مظاهره کړې او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د تعلیمي هلو ځلو د جاري ساتلو په لړ کې د ترهګري ښکار زده کوونکو مرسته وکړي دغه مظاهره د فاټا سټوډنټس فیډریشن تر سیوري لاندې وسوه د دې مظاهرې نور تفصیل به له پېښوره د مشال راډیو خبریال راکړي چې د زده کوونکو په ژغ پیلېږي
ټولې تعلیمي ادارې د پاټا ټولې تعلیمي ادارې په پاټا کې د امن
د خپل غوښتنو لپاره دغه چغې د قبایلي سیمو زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د پریس کلب مخې ته ووهلې د زیارت پر ورځ رغون شوي په سلګونو زده کوونکو د احتجاج په وخت بینرې هم اوچتې کړې وې او دا یې وغوښتل چې د ترهګرۍ په وجه ښکار شوي سکولونو د بیا جوړولو سره د نورو ځپلو شوو سیمو په شان د قبایلي سیمو زده کوونکو د یو کال تعلیمي اخراجات دې هم معاف کړی شي د زده کوونکو اتحادیې د فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا تر سره شوي په دې احتجاج کې شریک د کورم ایجنسی شوکت عزیز مشال لډیو ته وویل چې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې حکومت د ترهګرۍ ښکار شوو زده کوونکو مرسته وکړي
داسې ځینې کالجونه دي چې هغه کې ارمي پراته دي هغه نه ارمي اخوا کړای شي کوم سکولونه باندې دا د کولو کړای شي او متفری اصل پېښور کې روکړای شي غریبون سټوډنټس ته او د مو چې کوم د یونیورسيټي فیس دي دا ډېر های دي دا د موف کړای شي 2400 روپے دا 5000 کړای شي یا 6000 پولیټیکل ویر کوي او د مو یې صدا زیات کړای شي یا د مونتلی کړای شي
واضح دی چې په قبایلی سیمو کې د مختلفو شخړو په وجه تعلیمي نظام ته سخت زیان رسیدلی دی په سیمه کې یو شمېر سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي د زده کوونکو د اتحادې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر هارون لوکمان مونږ ته وویل چې وادو باوجود تر اوسه د تعلیم په لړ کې دوی سره مرسته ونه شوله
وزیر اعظم صاحب اعلان کړی و چې د فاټا طالب علمانو ته به هم دا غزه طالب علمان چې متاثر دي هغه ته به هم فیسونه او د دوی تعلیمي سومره سهولیات دا به هم فراهم کړو لیکن دې باندې هیڅ تر اوسه پورې عمل درآمد ونه شو زر تر زره د فاټا طالب علمانو ته سهولیات ورکړل شي ان شاء الله روان غزه موږ د مطالبات پوره شو شو موږ یو متشکر مظاهره به مناوو او که دوی دا زموږ په دې مطالباتو باندې هیڅ عمل درآمد ونه کړو موږ به دا احتجاجي تحریک غټو په پېښور کې په اسلام آباد کې تر دې پورې چې موږ به تر هغه پورې درنه ورکو چې زموږ د مطالبات نه وي خپل کړی
موږ چې کله زده کوونکو ته د تعلیم په لړ کې مرسته کولو په اړه سینیټر رشید خان او رگزی سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه سداسي وویل
ان شاء الله ان قریب تاسو به خبر شوئ قبایلو لپاره ایجوکیشن سپیشل ایجوکیشن د لپاره به یو داسې پالیسی جوړیږي زاغه باندې د قبایلو آینده نسلونو صدا هغه باندې که عمل وشو هغه امپلیمنت شول نو ان شاء الله قبایلی سیمې نوجوانان صدې دا په هر میدان کې ان شاء الله روزي کلونو لپاره صدا هغه د لپاره خپل یو پیکج شته پیسې شته هر یو شې شته خو لګ علاقو کې سامان راشي هغه باندې به کار شروع کیږي
د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې تعلیم سفر جاری ساتلو په لړ کې دوی یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي زده کوونکي وایي چې که دوی سره مرسته ونه کړی شو نو تعلیم په لړ کې د دوی سیمه به نوره هم وروسته پاتې شي
زمو شغله مشال رادیو خاوري په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان وانه کې له درو میاشت راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ روان دي ځای اوسیدونکو وایي د بجلی د نشټوالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي بلخوا چارواکي وایي چې دغه لوډ شیډنګ له اسلام آباد او پېښور څخه کیږي نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي
درې میاشتې کېږي چې د سولي وزیرستان په مرکزي پنډغولي واڼه کښې قبایلیون د بجلۍ کمښت، لوډ شیډنګ او کم ولټیج په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د واڼه یو اوسېدونکی ادم خان وایي چې په شپه او ورځ کښې بجلی یو نیم ځل راپړک وایي او بیا بېخي نه وي.
دا درې میاشتې کېږي چې د بجلۍ ډېر بد حال دی. په شپه په ورځ کښې بجلی یو ورو پړک وایي. بجلی مې نه په سترګې لیدلې ده او نه شته.
د واڼه د کرېزي کلی حاکم خان حیران دای چې واڼه یوه داسې سیمه ده چرته چې بجلی هم وار په وار میلاویږي. د کوم کلی وار چې تیر شي او بیا بل وار بجلی ته په میاشتو میاشتو انتظار کوي.
بجلی خو په ټول پاکستان کې کمه ده، خو د میر د واڼه بیا عجیبه خبره دا ده چې لامبار یې پې اچولی دی چې یو لامبر په کلي روشي په کلي باندې بل لامبار وسي. په دغې رنګ بیا ځنه کلي د میاشتې میاشتې انتظار کوي او چې دوی ته بجلی ورسېږي. زراعت خو خوته بعد دی، کروڑی دے ربی نقصان شو خبر سره دا 200 دت شه به همشتانه ملاویږي.
ظفر خان وزیر دی بجلی د کمشت او بدالای نه په دارنګ سر ټکوي.
ورکه بجلی کې ورکه نوم کې اغه دندنی چې کوم د میش د پاره دی نه کې لالټمینه ډېبه به اپ دانه شوی. بجلی خو اس نوم بجلی دای، بجلی بهخین نشتا. کچر دا ولوی خلق در رټو غوسه شوی دای چې یوار زو توینه برینا او چوڑې در وخلی د دې بجلی چې کوم او تورینا دا کاٹ کو مٹول وڑاوی.
جاوید نور وزیر زیاتوی
پون کی دی بجلی دی نشتولی غوٹا خبر دادو چی کیم لین مینون سپرڈنٹون ایکسونون ایس ڈیوگون دا دی خپل پوسٹینا ورک تی چوک پا پیشاور دای، چوک پا دیئی خان دای، چوک پا ٹھانگ دای. لین مینون چوک پا ناورانگ دی، چوک پا تاجزائی کی دی، چوک پا ٹھائی کی دی. میش بلکل یوی سا پرالدلی ندی.
دیواند دیو سی دون کیو دا دی گتنیوا کو پا باریک شمی چی دی بجلی دی محکمی سب ڈویژنل آفیسر شاید خان پشتنا وکڑا آغوی پا دا رنگ وزر پیش کا. دیوانہ کا بالیانو دے پشتونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ نے غشتنا وکڑا چاغوئی دے دیوانہ دے بجلی پر بدحالی خصوصی اڑی والا ری او چسمرا زر کے دائشی دا مسئلہ دے حل کی.
پختو وائے مشال ریڈیو وار
زمو شغله مشال راډیو خبري. په پاکستان کې د تیرې سمودې راهیسي د عدلي کردار ډیر فعال سوي او اکثره سیاسي ګوندونه هم خپلې مسلې د عدلي لاري هوارول غواړي. د عدلي دې کردار ته د سیاسي چارو کارپوهان څه ډول ګوري؟ په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل یو راپور لیږلې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په داسې حال کې چې جمهوری حکومت خپل 15 کاله پوره کړ او دې دوران د حکومتي او مخالف ډلې لخوا د اتفاق رائے او جمهوریت د ودې او بقا دعوې هم شوې، خو بیا هم پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په مختلفو معاملو د سپریم کورټ تمبې ډبول او د عدلیې نه د مداخلت غوښتنه کول ښایي چې په ولس او سیاسي مشروالۍ کې د جمهوریت سوچ لا نه دی پوخ شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وینا وا چې تیرو 15 کالو کې سیاسي او پوځي حکومتونو ولس له هیڅ نه دی ورکړي، نوځکه اوس خلک د عدلیه نه د انصاف تمه کوي.
واخلی تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارټي ته درې واره عوامو رای ورکړه، مسلم لیگ ته دوه واره رای واچولې شوه، هغې فیل شو، هغوی ونه کړې شو چې د عام سړي په ژوند کې څه بدلون راولي. داسې عوامي نېشنل ګوند یا کام پرستې ډلې چې دي سیاسي، هغې هم څه ونه کړې شو. پر سره ورسره مذهبي ډلې دي، هغې 15 کاله حکومت وکړو خو هغې هم څه داسې خاص کارنامې ونه کړې. نو ظاهره خبره ده چې په داسې صورت کې بیا خلک عدلیه طرف ته ګوري.
دغه رنګ چې کله مشال ریډیو موجوده نظام کې عدلیه د کردار پاړه د سیاسي چارو د یو بل کارپو او خبریال اجمل خټک کشر نه تاسو کو نو دوی
ډیر هغه قوتونه چې هغه نن د عدالت دروازې ټکی، دا هغه قوتونه دي چې دوی مخکې بو مارشال لا ته او امیرانو ته دعوتونه ورکولو، او دې قوتونو به دا غوښتلو چې سنه سره طریقې باندې زمونږ ملا هغه خلک وټپي چې هغوی جمهوریت مخالف دي. نو اوس دغه قوتونه چې هغه ماضي کې هغوی فوج ته
د ډاکټر اشرف علي په خبره موجوده حالاتو کې عدلیه اقتدار ته د راتلو هیڅ سوچ نه لري او دا ژمنه هم کوي چې د آئین او قانون په ضد باندې هیڅ قسم ګام مرسته نه کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمو شغله مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د ژر جوړېدو غوښتنه وکړه. ویل پاکستان په خپل ګاونډي هیواد کې د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا پرمختګ وروسته له دې راغلی چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اصلي ډله کې شامل شوی دی. نور حال اسمت سروان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې وروسته له دې پرمختګ شوی چې پاکستان د سولې په اصلي بهیر کې شامل شو. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پنځشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیزې غونډې د ژر جوړېدو د غوښتنې په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د پخلاینې بشپړ ملاتړ کوي. زرداري د ترکمنستان په پایتخت اشخاباد کې د ایران له ولسمشر محمود احمدینژاد سره لکه وروسته وویل پاکستان او ایران د دوو گاونډیانو په توګه په سیمه کې ورته هدفونه لري او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې له خپلو ستونزو سره د مبارزې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي. زرداری دا څرګندونه د افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران د ولسمشرانو په شمول د نوروز په نړیوال جشن کې له ګډون وروسته وکړي. ایران، پاکستان او افغانستان له 2009 میلادي کال را پدیخوا په خپل منځ کې د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا درې اړخیزې غونډې کوي. د دوی ترمنځ وروستۍ سرمشیزه د 2012 میلادي کال د فبروري په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوې و. آصف علي زرداري وویل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ملاتړ لپاره زیاتې همکاري ته اړتیا ده. د 2012 کال په دسمبر کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان درې اړخیزه سرمشیزه ډیره بریالۍ وبلله. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس جیلانی پرون وویل چې هیواد یې له افغانستان سره په مثبتو خبرو بوختی او د هغو ټولو هلو ځلو ملاتړ به وکړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې پروسه بریالۍ شي. شاغلی جیلانی د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې د پخلاینې د هر راز خبرو هرکلی کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ کوي او د دې ډول طرحو ملاتړ به وکړي. د پډاګه کړه د افغانستان د سولې په اصلي ډله کې د پاکستان له شاملېدو سره دغه هیواد د سولې په هلو ځلو کې تر یو حده پرمختګ شوی او افغانستان او امریکا چې په دې ډله کې شامل دي له دې پرمختګ خبر دي.
زمو شغله مشال رادیو خبري د پاکستان د انګريزي شبي ورسپاني ډان په راپور کې لیکلي د افغانستان د استخباراتي ادارې ځایناستي مشر حسام الدین حسام د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په پټه د پاکستان دوره کړې و ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک توپیرونه راکم کړي. د دغه راپور د مهمو برخو اړیدو ته تاسو پام راګرځو. دان روسپانه په خپل راپور کې لیکي د افغانستان د استخباراتي ادارې ځایناستي مشر حسام الدین حسام د تیر کال د دسمبر په میاشت کې تر هغه وروسته د پاکستان دوره وکړه کله چې د یاد ادارې پر مشر اسد الله خالد په کابل کې ځانمرګي برید وسو. افغان حکومت ادعا وکړه چې د حمله پلان په کوټه کې جوړ شوی خو لسمشر حامد کرزی بیا یو بهرنی استخباراتي ادارې تورن کړ چې دا پلان ترتیب کړی و. که څه هم د حسام الدین د پټي دورې لومړی مقصد پر اسد الله خالد د حمله پلټنی کول وو خو د دوه هیوادونو ترمنځ په پوځي او استخباراتي برخه کې د اړیکو شکول هم د نوموړي د دورې هدف وو. ورسپانه لیکي پاکستانی چارواکو د حمله په تړاو دوه افغانان هم نیولې وو. د سرچینو په وینا د افغانستان استخباراتي ادارې د پاکستان لخوا پر پلټنو او همکاري د ډاډ څرګندونه کړې وه. د ورسپانه په وینا دغه معلومات د بندو دروازو تر شا د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا په یو معلوماتي غونډه کې د هیواد د سینټ د دفاعي چارو له کمیټې سره شریک شوی وو. د دې کمیټې غړي د مارچ پر 15 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاع په برخه کې د خبرو اترو لپاره افغانستان ته ځي. د کمیټې مشر مشاهد حسین سید وای درې ورځنی پارلماني کتنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخي او پرمخ بوزي. ورسپانه پر مخ لیکي د افغانستان د استخباراتي ادارې د ځایناستي مشر تر سفر وروسته د دې هیواد د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي هم د پاکستان دوره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم پراخې کړي. نوموړي د خپلې دورې پر مهال پاکستان ته وړاندیز وکړي چې د افغان ملي اردو پر روزنه کې رول لوبولای شي. ورسپانه زیاتوي د اړیکو د پرخوالي په برخه کې تیر کال د پاکستان حکومت د منځنۍ او لوړي درجه 26 افغان طالب مشران چې لډیره وخت په دې هیواد کې بنديان ول خوشی کړل خو اوس بیا د څو میاشتو راهیسې د لړۍ پټه په ولاړه ده. ورسپانه په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې لیکي چې پاکستان اوس هم د افغان سولې او بیا پخلاینې په برخه کې د همکاري پر ژمنتیا ولاړ دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د مازیګر 5:30 بجې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په بلوچستان کې 14 لشت لږ اوه کسان وژلي او تر 150 زیاتې ژوبل کړي دي. د پولیسو مشر اسرار احمد مشال ریډو ته ویلي چې د جمعې په غرمه 14 د جعفر آباد په بازار کې د کوټې په لوی سړک د موټر سایکل رکشې په مټ سوې ده. په شمالي وزیرستان کې بیګا تر نیمې شپې وروسته امریکایي ډرون برید شوی چې پکې څلور مشکوک او سوال وژل شوي دي. دغه برید د تحصیل د تخیل کې شوی چې یو ګاډه په نقشه شوی ده. د خیبر پښتونخوا د نوښار په جلوزو کډوالو کې کې په پرونی بمی چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په پېښور کې د قبایلي سیمو په سلګونو زده کوونکو د زیارت په ورځ په یو مظاهره کې غوښتل چې د دوی تعلیمي هلو ځلو د جاري ساتلو په لړ کې د ترګري ښکار سو زده کوونکو مرسته دي وسی. نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي له پارلماني کمیټې سره وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالعلوم چا مشر وايي چې د وسوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي. د تاجکستان په جنوب کې د يرغمالولو په یو پیښه کې درې افغانان او یو تاجک وګړي وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې خپل یو بل مهم اتحادي هیواد اردن ته تر تلو مخه په اسرائیل کې د علاماتي ځایونو لیدنه کړې ده. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی وایي چې يهودي ریاست پر باندې حمله وکړي نو د اسرائیل تل ابیب او خایکا شهرونه به تباه کړي. په عراق کې د ملګرو ملتونو سفیر وایي داسې ډېر امکان دی چې د شام تشدد عراق ته خور شي.
مهم خبرونه لندیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحکیم کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. د پاکستان ورسپانو نن په خپلو اداريو کې څه لیکلي دي؟ راځي چې اسلام آباد د مشال رادیو د خبريال سراج ظاهر څخه واورو.
مشر کورسپان خپل اداري کې وایي چې د ولسمشر آصف علي زرداری له خوا د ټول ټاکنو په سمري لاسلیک شوې ده چې تر مخه به په ولسمه مې ټول ملک کې ټول ټاکنې کیږي. خو د دې باقاعده اعلان با سورزو کې ولسمشر قام ته په خطاب کې وکړي. اداري وایي چې د دغه خطاب وروسته به الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو شیډول جاری کوي او تر اوسه چې کم شیډول مخې ته راغلی دی د هغه تر مخه به امیدواران خپل کاغذونه د 15 مارچ نه جمع کول شروع کړي، کوم چې به تر شپږو ورځو جاری وي. دغه رنګ به امیدوار ته د خپل مهم دپاره 21 او د کاغذونو کره کتنې دپاره 2 ورکولی شي. اداري وایي چې 2 کې د کره کتنې کار سرته رسیدل ډیر ګران دي او د پارلمان لخوا د 1 میاشتې د وخت نه ورکول د دوی بدنیتی ښایي او دې سره به الیکشن کمیشن نشي کولی چې په هر جوړ پاک او صفا خلک پارلمان ته راولي. خو بیا هم که ولس خپله ذمهواري وپیژندې نو کېدای شي زیاتره خلک ایوان ته ورسي چې په صحیح معنو کې د دوی کردار د سکسم عیب نه پاک وي. د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې که د کال 2008 نه اوسه پورې یو حکومت په لومړي ځل د خپل جمهوري مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه، نو بل پلو ټول ملک کې د ټولو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پښتونخوا حکومت اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو. او د دې خبرې غټ دلیل دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې د پوخ جمهوری سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. اداري وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ملک په ټولو صوبو او مرکز کې هم د خیبر پښتونخوا تقلید وکړي شي. دا خبره ډیره واضحه ده چې انتخابات یو ملک لپاره انتهایی زیات اهمیت په دې وجه لري چې د دې په ذریعه د راتلونکو 15 کال لپاره د ولس نمائندگان غوره کیږي، د کوم په لاسونو کې چې د ملک او ولس د ټولو چارو چلولو او د دې د مستقبل واک اختیار ورکول کیږي. ځکه نو په هر صورت کې صفا او آزادانه انتخابات یقیني کول تر هر څه زیات ضروری دي. اداري وړاندینې کې چې د وخت اهم غوښتنه ده او دلیل کې د الیکشن کمیشن او سره د نگران حکومت په سر د نه ذمہواری راځي او که په نگران حکومت کې غوره اعلی وزیران، وزیر اعظم او د کابینې نور اهم وزیران او چارواکي موجود وي، نو بیا دا هیله ورسره تړل کېدای شي چې خپل ذمہواری به په ښه شان ترسره کړي. اداري اخري کې لیکي چې د لړکې د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز د اعلی او ګڼ اړخیز شخصیت او د هغه د پوهې دپاره د نوموړي یاد خدمات او تجربه کافی ده او هیله ده چې نوموړی نگران وزیر اعلی به خپله کابینه کې مخلص او اهل کسان شامل کړي او دغه رنګ په نورو صوبو کې هم باید د خیبر پختونخوا تقلید وکړی شي او تمه ده چې جوړه کړی شوې پارلماني کمیټې به هم خپل فیصله وکړی شي او یو مناسب او غیر جانبداره وزیر اعظم به وټاکي چې دا رنګ دا مسله په ښه شان ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري بي بي سي په کراچي کې د وسوالو طالبانو په اړه یو ریپورت کلی کی د کلونو راهیسې داسې اندیښنې څرګندېدلې چې په دې شهر کې طالبان ځان مضبوطوي او داسې ثبوتونه شته چې دلته طالبانو یو لوی قوت ترلاسه کړی دی. بلخو وال سټریټ جرنال لیکي د چین یو لوی کمپنی به ډیر ژر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي چې په نتیجه کې به د دې هیواد اقتصاد ډیر پرمختګ وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي به زموږ همکار منور شاه درته واوري.
بی بی سی په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو په اړه یو ریپورت کلی کی د کراچۍ په بعض سیمو کې د طالبانو د ځنې ګرځنده عدالتونو خبرې کیږي، خو ښکاری داسې چې دا به تر دې محدود پاتې نشي او لا د وړاندې نه د دې ښار په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. د ریپورت تر مخه طالبان زیاتره هغه سیمو کې اثر رسوخ پیدا کوي چیرته چې غریبانان خلک اوسیږي او د صحت او تعلیم سهولتونه پکې ډیر کم وي. ویل کیږي چې دغه سیمو کې دوی خپل عدالتونه لګوي او اوس د هغې پرانا کې د سزاګانو ورکولو سلسله هم روانه شوې ده. ریپورت زیاتوي که څه هم کراچۍ کې د طالبانو په دې ارزي عدالتونو کې د زیاتره وړو وړو مسلو فیصلې کیږي، خو ځایي خلک وایي لوی مسلې د هیواد په قبایلي سیمه کې د طالبانو مشران هواروي. ریپورت د شپږش کلن طالب کمانډر محمد عثمان د خلیلی کې هغه په سواد کې د پوځي عملیاتو نه د بشکېدلو لپاره کراچۍ ته راغلی وو او دا راز اولنې تنده چې د سواد طالبانو ته یې د ښار کې محفوظ ځایونه ورکړي دي. بلخوا وال سټریټ جورنال خپل یو مقاله کې د افغانستان د مدنیاتو د وزیر وحید الله شهرانی د خلیلی کې د چین یو لوی کمپنی با ډیر زر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي چې په نتیجه کې به یې په روان لسیزه کې د هیواد اقتصاد ډیر وده وکړي. وحید الله شهرانی د تیر چهارشنبه په ورځ وال سټریټ جورنال ته ویلي د 2023 کال پورې به خام تیل او نور مدنیات د افغانستان د مجبوعي پیداوار 50% برخه ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي د امریکا د ځمکنۍ سروې ادارې ورته ویلي په افغانستان کې تقریبا د یو ټریلیون ډالرو مدني وسایل موجود دي. وحید الله شهرانی د تیرو دریو کلونو راهیسې د دې هیواد د مدنیاتو وزیر دی. مقاله په اخر کې د وحید الله شهرانی په حواله لیکي د چین دغه کمپنی یعنی چاینا نېشنل پېټرولیم کارپوریشن با د روان کال تر اخره د هیواد په شمالي برخه کې د تیلو د کویانو نه د ورځې خواوشا 25000 بیرل خام تیل وباسي او دا پیداوار به د 2014 کال تر اخره 30000 بیرل ته ورسیږي چې د صفایي لپاره به د افغانستان په شمال کې پروتو غونډي هیوادونو ته لیږل کیږي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
پښتانه او نړیوال
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د سبانۍ ځانګړو اونیز خبرونو لړلیک تاسو او اوریدي. اوس زه د افغانستان پر لور. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګه واچوي. ولسمشر کرزی د ترکمنستان په پلازمېنه اشکاباد کې د نوي کال د جشن په مراسمو کې لګډون وروسته تیر ماښام بیرته کابل ته راستون شو. په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان شې اړیکې په تیر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې ډېر مهمې او حیاتي دي. په دې اړه نور حال له کابل زموږ همکار نسیم شفق راکوي.
که څه هم په ظاهره کې ترکمنستان ته د ولسمشر کرزی د سفر هدف د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون و، خو په دې سفر کې اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ته ډیر پام واړاوه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او وی ویل چې دا ډول اړیکې په سیمه کې د ودې او پرمختګ سبب ګرځي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس کرزی په ترکمنستان کې د سیمې د هیوادونو له پانګوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې فرصتونه له لاسه ورنه کړي. دی وایي د افغانستان ولسمشر وویل چې نن له بل هر وخت نه د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو زمینې ښې برابرې دي او کولای شو له دې فرصتونو څخه د خپلو هیوادونو د ودې لپاره ګټه واخلو. دغه راز ولسمشر کرزی وویل چې په افغانستان کې د پانګې اچولو لپاره هم ښې زمینې مساعدې شوي او د سیمې د هیوادونو پانګوال کولای شي د خپلو هیوادونو د پیاوړتیا لپاره ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د نوي کال د جشن په مراسمو کې ګډون کړی و. ولسمشر کرزی اشقابات ته رسیدو سره سم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته د اورګاډي پټلۍ د غزولو موافقه هم د تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره لاسلیک کړه. د اقتصادي چارو سیډونکو هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اقتصادي او سوداګریزي اړیکې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د بهرنیو پانګوالو لپاره لازمي زمینی نه دي برابرې شوې. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تا فرصتونه ډېر زیات دي، حتی مثلا اقتصادي برخه کې ده، حتی تجارتي برخه کې ده، حتی مثلا د استخراج د معادنو کې ده، کرنیز برخه کې ده. اما خو حکومتداري ته باید توجه وشي. وقتی چې خو حکومتداري ونشي طبعا امنیت نشي تامین نه، وقتی چې امنیت تامین نشي مسئولیت پانګ اچول او د پانګوالو رامنځته کېدل نشي او بل باید بنسټونه باید تامین شي.
د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو د جذب لپاره د سړکونو جوړول، د برېښنا زیاتېدل، د قوانینو اسانه کول او د لازم امنیت ټینګېدل ډېر اړین دي. افغان چارواکي وایي چې دا مهال په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر خصوصي پانګه چول شوی او دوی هڅه کوي چې کورنی او بهرنی پانګوال په دې هیواد کې نورې پانګې چونې ته هم وهڅوي. خو سیډونکي وایي چې په تیرو یو لسو کلونو کې د افغان حکومت د سمې نه پاملرنې له امله یو شمیر افغان او بهرنی پانګوال اړ شول چې خپله سلګونه میلیونه ډالر پانګه له افغانستان څخه بیرته وباسي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د دې شورا هڅو دا امکان برابر کړي چې په نتیجه کې به یو سوال مخالفین د پخلاینې له بهیر سره یو ځای سي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور لري.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي. محمد معصوم ستانکزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1920 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مندي.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو د یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو لخوا نه غوښتنه شوې ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بینالمللي ټولنیز توریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي او دومه خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي.
پروانه ونی کې ځین راپورونه خبره شول چې د افغان حکومت د اپوزیشن استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي. که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیشن سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیشن د څو ډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلانی ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو او حکمتیار سره یې تماسونه نیولي. د ګیلانی په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوي چې ملا محمد عمر ته نژدې دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دی ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا له صلاحیتونو څخه دي.
که سیاسي اپوزیشن ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه ده. مصرف مخالفین چې دي، موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یوه برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالي شورا سره د مشورتي جرګې لخوانه دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي پکې چې په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیشن سره سلام مشورې وسی او له ټولو افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده.
خغلی ستانکزی د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه او بلله، او ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکي وایي چې د پاکستان له رښتینې مرستې پرته په افغانستان کې د سولې هڅې نتیجه نشي ورکولی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل د ګاونډیو هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم پراخت تماسونه ټینګ شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري نیویارک ټایمز رسپانه په خپل مقاله کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو په نظریاتي او پیاوړي مرکزی سیمو کې د دوی پر ضد د کامیاب ولسی پاتونونو سبب د حکومت او ځای خلکو په ګډ کار کول دي. دغه مقاله زموږ همکار مجید بابر لوستي چې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز کې لیکوالا کارلوټا ګال لیکي چې تیره میاشت د طالبانو پر ضد کوم ولسی پاسون د افغانستان د جنوبي برخې په پیشنګان سیدان کلی کې پیل شوی و. د ځایي خلکو او افغان او امریکایي چارواکو په وینا اوس لسګونو نورو کلو ته خپور شوی دی، او د ورسپانې په خبره په دې وروستو څو کلونو کې د اسلامي یاغیتوب پر ضد دا تر ټولو مهم ولسی پاسون دی. کارلوټا ګال لیکي چې د انګورو د باغونو نه ډکې د کندهار دغه سیمه کې د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې د کلیوالو سیمو خلک د افغان پولیسو سره ملګري شول، او طالبان یې د دغو سیمو نه وویستل، او په سلګونو نورو ځایي خلکو د حکومت په حق کې لاریونونه هم وکړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې چې د جګړې موسم بیا په شروع کېدو دی او دغو سیمو کې د کورونو په چتونو افغان بیرغونه رپیږي، د تیر ګل په ورځ په سلګونو مشرانو په یوه ولسي غونډه کې ژمنه وکړه چې طالبان به دغو سیمو ته ورتګ ته پرېنږدي. ورځپاڼه لیکي چې هسې خو په تیرو 13 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر ضد ولسي پاسونونه راوچت شوي ول، خو پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ځایي خلکو بغاوت کول یوه ډېره مهمه خبره، ځکه هم چې دغه هیواد جنوبی برخه د طالبانو د غورزنګ یو نظریاتي او پیاوړی سنگر ګڼل کېدو، او چرته چې د امریکا او ناتو ځواکونو لخوا په بیا بیا د عملیاتو نه پس د طالبانو اثر ختم کړل شو. لیکوالا کارلوټاګال لیکي چې که څه هم څوک دا داونه کوي چې ګوند طالبان په دایمي توګه د جګړې د میدان نه لری کړل شول او بیا به یې واپسی نه کیږي، خو تیره اونۍ د بدلی اخیستو په نیت 2 کسان ووژل او دغو سیمو ته د خپل واپسی اعلان وکړ. خو د پنجوایي ولسوالۍ دا ولسی پاسون دا ثابتوي چې که د حکومت ملاتړ د ځایي خلکو سره وي، نو د ترهګرو پر ضد ځایي خلک ودرېدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري بلخوا بیا فارم پالیسی مجله د افغانستان څخه به هر ملکی ځواکونو د وټو ورسته د شذو ژوند ته پروپیش خطرو د ایم ای فارس روټمن لیکلی یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور زموږ همکار شاهین بنيري لوستي چې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
مجلل کی په افغانستان کې خځې اوس په خپل قسمت غور کوي او یریږي چې کله په 2014 کال کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه د هیواد وزي، نو خوشی شوی ځایونه به طالبان ډک کړي، خځې خپل کارونه پرېږدي او د ولسی زینونه پشا کیږي. د افغانستان د میډیا د ادارې یو مشر مجیب خلوتګر مجلې ته ویلي د افغانستان د 11 خبریالانو 15 برخه خزی دي. اوس په دوی کې ډېر خزی خپل کارونه پریک دي او ډېر خلک فکر کوي کې دي چې طالبان بیا راشي. په افغانستان کې د طالبانو د واک د رانسکورېدو نه وروسته خزو په ډېر کړاو د ووټ، زده کړو او کار حقونه ګټلې دي او په تیرو لسو کلونو کې ډېره پوهه او د حوصلو ډکې ښځې وړاندې راغلي دي، د کومو لپاره چې به د طالبانو بیا راتلل یوه بدبختي وي. د ښځو د حقونو په موضوع افغان ولسمشر حامد کرزی هم یوه خوله نه دی. د جنوري په میاشت کې په جارج ټاون یونیورسيټي کې د یوې وینا په وخت حامد کرزی د ښځو د تعلیم په اهمیت زور ورکړ، خو د مارچ په میاشت کې داسې ښکاره شوه چې نوموړی د افغانستان د دینی عالمانو د کونسل مرسته کوي، د چا په وینا چې ښځې د سړو سره یو شان نه دي. د پارلمان غړی فوزیا کوفی مجلې ته ویلي اوس ښځې په سړکونو ډېرې کمې په نظر راځي، د ډېر خطر سره مخ دي او چې څومره 2014 کال را نږدې کیږي په خزو د بریدونو خطر به نور هم ډیریږي. مجله لیکي چې د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په افغانستان کې تیر کال 301 جنکه او خزې وجل شوې دي چې د 2011 کال په مقابله کې پکې 40% ډیرواله راغلي دي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
زموږ غله مشال رادیو خوري نن د اوبو نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځې منځل مخه ده چې په نړۍ کې د خوړو او تازه اوبو د کمښت مخه ونیول سي او د دې ترڅنګ د کرنې لپاره کاریدونکو اوبه په شډ ډول وکارول سي او همدارس د اوبو سم او منصفانه ویش عملی کړل سي. د پاکستان په پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې د اوبو کموالی موضوع څومره مهمه ده او آیا اوبه په دې سیمو کې په سم ډول ویشل کیږي او کنه؟ پر دې موضوع زموږ خبريال پامیر ساحل په کوټه کې د کرنې او اوبو سره د تړلو چارو کارپو محمد قاسم کاکړ سره مرکه کړې ده. لا کاکړه پښتنه سوي د پولستان کې د کرنې لپاره د اوبو نرسېدو موضوع ډېره تر بحث لاندې راځي، نو د دې لاملونه څه دي؟
د زراعت پاکله په بلوچستان کې چې کوم پښتانه دي د اغو د اوبو چې کوم د زراعت سره کوم ستونزې سره مخامخ دي، هغه چې د انګریزي په ټرمینالوجي کې واټر ټیبل ورته یي چې ورځ ورځ دا روان دی لاندې کښته کیږي، نو زمینداران ته د اوبو چونکې دلته په دې وطن کې چې دومره تر اوسه ترقی کړې نه ده، نو هغه ته خبره دا ده چې د اوبو د زراعت ذریعه یا چې دا د برق باندې او په ټیوبل باندې راځل دي. اول خو غته مسله د چونکې د پاور کرایسس د برق او د بجلی په دې وطن کې په پښتانه وطن کې ډیره زیاته ده او د اوبو سطح ډیره چټه روانه ده.
کاکړ صاحب تاسو ویل چې د ځمکلاندې اوبو سطح کمیږي، آیا د دې د زیاتولو څه طریقه شته او که څنګه؟
د دې لپاره د واټر ټیبل لپاره ډیر ضروری دي چې په پښتانه وطن کې په لویه پښتونخوا کې او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي او په قبایلي سیمو کې ځای په ځای باندې چې زموږ کوم بارانونه کیږي او په دې باندې ډیلی اکشن ډیم جوړ شي، د اوبو سطح چې دا د ډیلی اکشن ډیم د راپورته کیږي او د ډیلی اکشن ډیم سره سره داغه بیا موږ کمانډ ایریاز موږ په ټیکنیکل ټرم کې ورته وایو چې د ډیلی اکشن ډیم ز بیا یو خپل ویالې وځي چې داغه موجوده کوم مضافات دي په هغه کې چې دا اوبه دي د کرکلي لپاره او د دې لپاره د وړوکي فلټر پلانټ چې په هر علاقه کې او دا په ډېر کم پیسو باندې په ډېر کم لاګت باندې دا جوړیږي، نو دا په کار دي چې وسی.
محمد قاسم کاکړ صاحب، په قبایلی سیمو کې موږ ګورو چې خلک د کورنی استعمال لپاره لرې لرې ځایونو اوبه راوړي، دلته راته دا وایي چې آیا اوبه کمی دي په دغو سیمو کې که انفراستراکچر نشته او کنه دا دواړه ستونزې موجودې دي؟
د تر زمینداری لمخه اول د تازه اوبو پام لرنه چې دا ډاکټر هغه ټول ضروری ده، نو چونکې زموږ په دې وطن کې له وخت سره چونکې دومره سیاسي چپکلش روان دی چې زموږ د قبایلي سمو چې کوم خاص کر د فونده او تاسو ګوریا زموږ د پښتانه وطن ډیر زیاتې سچې ده هغه پر مالداری پر دی باندې ده، تر دغه حد پورې له موږ د دې وطن سره ناانصافي
شوی ده چې تر اوسه پورې د دوی د اوبو د انفراستراکچر او دغه چې د ایسي اقسام په دې کې نه دی اخیستل شوی. زموږ په پښتانه وطن کې داسې عالمان شته چې هغه پر دې باندې ښه پروجیکټونه هم جوړولی شي او دا کولی هم شي، خو لیکن د بده مرغه و دې ته داسې خاص توجه نه ده ورسول شوی.
تاسو د کرنیزو او لوبو سره د تړل چارو له کارپو محمد قاسم کاکر سره د پامیر ساحل مرکا ورده. لکه څنګه چې مو اوریدل، نن د اوبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې په افغانستان کې د تازه او روانو اوبو څومره سرچینې دي، دا پښتنه د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل په کابل کې د سیمیزو چارو د مرکز لمشر عبدالغفور لیوال څخه کړی ده. نو موري په جواب کې وای،
اساساً افغانستان د دې سیمې دوم هیواد دی چې د خوږو روانو اوبو تر ټولو لویې سرچینې لري، او حتی په نړۍ کې هغو هیوادونو په لومړي کتار کې راځي چې د روانو او خوږو اوبو ډېرې سرچینې لري.
افغانان زیاتره وخت دا ګیله کوي چې دوی د خپل هیواد اوبه نشي کارولی. د دې لوی وجوهات څه دي؟ آیا افغانستان وسایل نه لري چې خپل اوبه په ښه ډول استعمال کړي، او که څنګه؟
له بده مرغه اوبو ته هم افغانان نه پرېښودل کېږي چې په بشپړه توګه ولګوي. تاسو پوهېږئ چې هم د هلمند اوبو پر سر، او هم د هریرود اوبو پر سر، او هم د کابل د حوضې چې د کونړ سیند هم پکې ګډېږي، د دې د کارولو پر سر سیاسي مداخله حتی رسیدلی دي چې عملا په داخل کې د افغانستان بندونو جوړېدل نو کار له ګواښ سره مخامخ دی. تاسو به د سلما بند په اړه اورېدلي وي چې که څه هم هندوستان د هغه د جوړېدو ټوله لګښتونه ومنل او کار یې هم نږدې دی چې خلاص شي، مګر له بده مرغه د سیمې هغه خلک او د پروژې امنیتي مسؤلین وایي چې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د مخامخ ورانکارۍ له امله دا اوس بېخي ناممکنه ده چې دغه بند بشپړ شي، او یا لږ تر لږه که بشپړ هم شي خپل کار ته به دوام ورکړي.
لیوال صاحب، تاسو ویلي چې ګاونډي هیوادونه افغانستان کې مداخله کوي او نه پرېږدي چې خپلې اوبه وکاروي، نو آیا په نړیواله توګه په نړیوال قانون کې د اوبو د ویش نظام او تړونونه نشته، او که څنګه؟
د اوبو د ویش د سیستم په یو شمېر کنوانسیونونو او قراردادونو باندې ولاړ دی. په دې کې هغه البته د بین المللي اوبو د یا د هغو اوبو چې له یو هېواد بل هېواد ته بهېږي د هغو په اړه دی. په دې کې لویه خبره د اوبو د سرچینې او د هغه مسیر ده چې دا اوبه وهي یا په اصطلاح پیل کوي. که د اوبو سرچینه په یو هېواد کې یو د سرچینه شریکه نه وي، او د اوبو د مسیر تر 60% مسیر په یو جغرافیه کې اړه د یو هیواد ملکیت ګڼل کېږي، په دې اساس موږ ویلی شو چې د افغانستان د 5 حوضو نه د 2-3 حوضو اوبه مطلق افغاني اوبه دي. په تېره بیا مثلا د هلمند اوبه، د کابل د حوضې اوبه، او د کوکچې د حوضې اوبه دا مطلق افغانی اوبه، ځکه دي چې هم سرچینه افغانی ده، هم د بهیر یو لویه برخه د افغانستان په جغرافیه کې بهیر دي. هریرود هم له همدغو اوبو څخه ده.
په کابل کې د سیمیزو چارو د مرکز مشر عبدالغفور لیوالو چې د اوبو د نړیوال ورځې په مناسبت یې د پامیر ساحل پوښتنې ځوابولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه د پاشي بیره رسیدلې دي. عبدالحی کاکر توارور کوو چې د سیمې او نړۍ په اړه د مهم خبرونو په لنډیز خبر کړي.
د نه ساته خبرونو د ورستۍ غړیو د خبرونو سرټکی د بلوچستان په بلوچ میشه جعفر افات سیمه کې 14 لشته لږه وطن وژري او تر ډیر شو زیاتې ژوبل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې بیګا تر نیم شپې ورسته امریکای ډرون بریډ سوی چې پکې څلور مشکوکه او سوال وشل سوی دي. د خیبر پښتونخوا د نوشار په جلوزو کډوالو کیم کې په پورنی بمی چاودنه کې د وشل سوی کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دي. په وشل سوی کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي چې پکې شجی او ماشومان هم شامل دي. په پېښور کې د قبایلي سیمو په سلګونو زده کوونکو د زیارت په ورځ په یو لاریون کې غوښتل چې د دوی تعلیمي هلو ځلو د جاري ساتلو په لړ کې د ترګري ښار ښکار سو زده کوونکو مرسته وکړي. نن د پاکستان او د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د مستملګرونو او پیپلز پارټي له پارلماني کمیټې سره ورسته ورځ ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنچا مشر وای چې د وسوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي. د تاجکستان په جنوب کې د یرغمالولو په یوه پیښه کې درې افغان او یو تاجک وګړي وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سیمه کې خپل یو بل مهم اتحادي هیواد اردن ته تر پلو مخه په اسرائیل کې د علامتي ځایونو لیدنه کړې ده. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای وای کچیر یهودی ریاست تر باندې برید وکړي د اسرائیل تلابی باو حایکا شارونه به تباہ کړي.
ل دې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. پر همدغه سپو تاسو د ډیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. زه احمد شاه زمي، عبد الله کاکر، تخنیکی همکار جاناتن او نور همکاران ساسخه اجازه غواړو. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.